کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې دولس بجې دي. د اساسي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو جګپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسکونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تا پیوا ګومو فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزې سره د چلند په اړه خبري او مشورې وکړي. اچ سی ټی د ملګرو ملتو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د ځینو غیر حکومتي مؤسسو کارکوونکو ویلي چې دوی به په دې خبري وکړي چې آیا د طالبانو له پریکړې وروسته په افغانستان کې خپل کارونه په بشپړ ډول ودروي او کنه. ملګرو ملتو د طالبانو پریکړه غندلې خو ویلي دي چې د هغې په اړه به له طالبانو وضاحت وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژور اندیشنه ښکاره کړه. وی ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوون کې وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د ښځو د ایستلو یو خواشینوونکې هڅه بلل ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته پاستولي مکتوب کې ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې شزی له کار کولو منع کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیات شزینه کار کوونکي لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. اروپای ټولنې چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو لوی تمویلون کې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د بندیز به د دوی له لوري د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د جنود پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټه د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د جنود زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندل او ویل چې طالبانو په دې پریکړه د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی. او ترکیه ویلی دی چې سره لري چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي. فکر کوي چې دا جګړه به په اسانه پایتونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستۍ خبري غونډه کې وویل د سشکاري چې دغه جګړه په اسانه ختم نشي. روسیه د سشکال د فبروري په 24مه پر اوکراین په بدلیل يرغل دغه جګړه پایل کړه چې په نتیجه کې د هیواد د سرو مال ډیر زیانونه اوښتي دي.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او بجو دوام کوي. ملګر ملتونه وای په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به ناور اخیسی ولري. آیا د جنونو د په هنتونیز د کړو په اړه طالبان سره ویشل دي؟
د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پونتونه وویل شي.
په غزنی کې جنونو د کوونکو له طالبانو غوښتل چې په هنتون ته پریشتي. هنته کډوال شوی افغانان وای حالت هم اسوده نه دی.
کور کریم نشم ورکول ولک ډیر مشکل لرم لکه تل یو نه قرض والم کنه بل نه والم.
ځین خلک لا هم خپل هدفونو ته رسیدو لپاره جادو ته پناوړي.
د برابر ټول چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې دا تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وای په غیر دولتي مؤسسو کې به د شزو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه نه هیلون کې بلل ده. د بلې خوا د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس وای د طالبانو د پریکړه به د شمانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمی خدماتو په چمتو کولو کې بدی پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاو. د دې موضوع تفصیل امید زهیر مل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دا سمحال چې افغانان خورا ډیرو بشری مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو او ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیات سختې لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبر شوی خبر پانه کې د ګوتریش لقوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی خودل شوی او کار د ښځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړي دا پریکړه به د ډیری هغو سازمانونو کار کمزور کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیات افغانانو سره چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د چارو د لاخه سمون او بیل زنده په خوندې توګه د خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او ښځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي یونیسف په افغانستان کې د هر انجلې او ښځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټول ښځو بشور دوستانه کارکونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند جوړون کې کار بیا پایل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان جنو او خزو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللی او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د خزو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللی. خدا سمال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د جنو او خزو د حقونو په نقص تورنیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبد الغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت پونوم جوړ شوی غونډه ته وویل
د 15 میلیونه افغانانو مسولیت نن ورځ موږ د مسولینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نکړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي داسې مال دات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ آن پونچونو خونځي او په هنتونونو هم تړلي. پر افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په کوردنن او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو ولاریونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوسته او رستربلی د خپل محدودیتونو کړی لا پراخوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټي غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر په شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شاغلای مومند وای طالبانو 28 میلیون افغانان يرغمل او لخپلو حقوقو به برخي کړی دي. نو موړی له نړیوال ټولنې غواړي چې د دې بندیزونه د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومن سره د ازادي رادیو خبريال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه تر پخوا ډیره لوړه ده، شزي په مؤسسو کې لکار کولو منع کړی دي.
دا تصمیم چې طالبان نیولل شي اوسې خزه د کار څخه بند کړل او دا حق تر نه واخیستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړی ده چې په شروع کې د لیسو جنکیانی بند کړل، تعلیم حق تر نه واخیستلو، بیا چې دا پونتونون ته دوی ورتګ بند کړل او هغه حق د تعلیم تر نه واخیستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د خزونه د کار او د د لوست او د دکړې دغه حق واخلي، او د دې په مقابل کې دی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب په رسمیت باندې پیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغو طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نږدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنی ولري چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه خلاص کی. ګوره دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خرو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه په خو او په نور دنیا کې هم دا شای رائټ دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شای رائټ دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیڅ باندې استفاده کوي، چې دوی د څه فکر کوي چې دوی د خوځو کار او د غوی د خپل بند کې نو غرب دوی ته غاړه کیږي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب نه تنها دا چې په رسمیتونه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره دغه مرستیم چې کیږي دغه پرقته کې، ځکه چې افغانان خو دغه خلک نه غواړي او دغه کدا خارجي د امرستي نوي د 30 مليون ډالر چې دوی ته ورځي کدا نه هرافته دوی چې د اماغه پاول دوه درې میاشتې سکوت کاولو چې امید چې د دغه شرط څخه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، مليونونه انجونې او خزي په افغانستان کې لزده کړو کار څخه منه شوې دي، دوی وسته وکړي یعنی په دوی باندې هم لزده کړو لار درې دلې او هم هغه لار چې دوی خپل لی بیګاته یو مړې ډوډۍ پر پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري اغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي اغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او خزي که داسې په آرامه باندې کینی او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نه کی، نو نن خو پر تعلیم او کار بند کړلو سبا ته نه پیم چې څه شی پر بند کی. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جیګ کی، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دی اوس پرمختلل نړۍ را په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه من شوې دي هغه کولای شي چې په کور کې خپل کتابونه وایي او امید د لاس ورن کی، او د کار خو نو دا سړی چې نشي ویل چې دوی به بشارګان څه کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه وځي د کار لپاره ژوند ته خطر پیښیږي. نو دې کې سړی چې نشي ویل، مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویل شي خپل هغه امید ژوندۍ ساتلای شي. او لری نه ده چې امید زمونږ دا ده چې دغه خلک د دغه کارون څخه یا لاس پر سر شي او یا هم د افغانستان نه لری شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
لستکلو د انجونو د منکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ طالبان هم په دوو ډلو ویشل دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د پریکړې سره مخالفت کړی دی. سیاسي شنون کې وای د انجونو د زدکړو په مسأله کې طالب مشان په دوو ډلو ویشل شوی چې د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېرې دودي. د طالبانو حکومت د لوړو زدکړو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دویم امر پوري یا تر بلې خبرتیا پوري نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې ځینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو د پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول خبرګونونه وښودل، سیاسي شنون کې وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوي او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډیریدو دي. پخواني طالب چارواکي او سیاسي شنون کې سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې ډیر غړي د نجونو د زده کړو په برخه کې د شته ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه بولي چې کندهار ته دې یو پلاوی تللی وي.
نو زه خپل وایم چې دې موضوع د حل د پاره ضرورت ده. د چوک تللی دي یا چوک نه دي تللی بدون دا ویلای سم چې د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پونتونونه وویل شي او بند نه شي، بلکې په بندوالی باندې ډیر خلک خفه دي. نو زوامه چې دا د امکان او تل خبره نه ده چې دا خلک بتللی وي او تللی به وي.
سیاسي شنن کې سمې سوفزای هم لز دکړو دنجونو د منکولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه تاییدوي، وايي که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل مخکینه یوالي وساتي، خو لز دکړو دنجونو په منکولو کې سره یو خل نه دي.
مکمل ډول دیکتاتوري د دیننه یو څو کسان هداول پریکړه چې کوي باید اغنوریا په پټو سترګو ومني، خو ورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي، او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی.
ښاغلی یوسفزی وایي سره له دې چې په کابل کې ناست ډېر طالب مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د ملا هیبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو بیا هم ډېرې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله غږ نه پورته کوي. دنجونو پر مخ ته په هنتونو له بندیدو سره یو شمیر داخلي رسنیو راپورونه ورکړي چې د دې پریکړې مخالف طالبانو په کابل کې خپل ناستې ډېرې کړي او غواړي چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري. دنجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته دنجونو ښوونځي وتړل او د تېرې سې شنبې په ورځ دنجونو پر مخ په هنتونونه هم وتړل.
یو شمیر هغه افغان سیکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریشی او هند ته کډه شوي وایي نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغو سیکانو آزادي راډیو ته ویلي سره له دې چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته انتظار دی چې هغه ورځ ژر راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
چابل سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی، لګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړي، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب،
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. موږ ته تابعیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتمن بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال یا 401 کال د کاردې پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګردواري لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوې دي، خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. تر فعلانه مونږ ماجر یو. مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدا شوی دی. زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته وکړو. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یو کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یو کال د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. ساب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اوس د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ارشکک چلومه روپیه درمسال دخوانه مونږ ته میلاو شوې ده. د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم. اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ورباندې کوم. نور شته نه یم خفه، صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو ډیلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې په دودیز ملاتړي هیواد سربیا کې سلګونو کسانو په اوکراین کې د مسکو د جګړې پر ضد مظاهره وکړه. په بلګراد کې راټولو شویو مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونه دې ژر تر ژره له اوکراین ووځي. بلې خواته له اوکراین د جګړې د دوام راپورونه خپرې شي او خرسون کې درې تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله الدین په سټوډیو کې را سره دی.
مننه سروان صاحب. سلګونه مظاهره چانو د روسیې په دودیز متحد هیواد سربیا کې د اوکراین دننه د مسکو د جګړې خلاف غږ پورته کړ. مظاهره چان پرون شنبه راټول شوي وو په بلګراد کې په بندرونو کې چې له ځان سره لیږدول ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې لیکلي وو له اوکراینه لاس واخله. مظاهره چانو د اوکراین د ازادۍ د جګړې د پای ته رسیدو او یو شمیر نور شعارونه هم ورکوله. ویلې درې سوه څلور ورځې کېږي چې اوکراین کې خلک له مرګ او ویرې سره ژوند کوي. اعتراض کوونکو ته اجازه ورنکړل شوه چې د لویدیځ بالکان په دغه هیواد کې د روسیې سفارت ته ځانونه ورسوي. سربیا د بالکان هغه هیواد دی چې له تاریخي او دودیز پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. سربیا که څه هم په اوکراین کې د روسیې جګړه غندلې، خو له دې سره سره چې د اروپایي ټولنې غړیتوب غواړي، هغو بندیزونو کې ځان نه دی ښکېل کړی چې دغې ټولنې پر مسکو لګولی دي. سربیا له دې وړاندې د روسیې په ملاتړ د غونډو او اعتراضونو شاهده هم وه. دغلته ښي اړخي ګوندونو، د ارتودوکس مسیحیانو سازمانونو او نورو ډلو د پوتین او روسیې په ملاتړ غږونه اوچت کړي دي. د راپورونو له مخې د اوکراین د جګړې له پایله سلګونه زره ځوان روسان له هیواده له دې ویرې تښتېدلي چې د اوکراین جګړې ته وانستول شي. دوی کې یو شمېر سربیا ته هم تللي دي. پرون د ډسمبر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لس میاشتې ووتې. د اوکراین په جګړه کې د لسګونو زره کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي او میلیونونه نور په جبر د کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده او امریکایي او نورو سرچینو ویلي د پای ته رسېدو هیڅ څرک نه معلومیږي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او مسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. تازه رویټرز خبري اژانس ویلي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د بیړنیو خدمتونو درې ماین پاکان چې د سیمې په پاکولو لګیا وو د ماین په چاودنه کې ووژل شول.
مننه لودین صاحب. په دې راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د لوري په اوکراین د جګړې په اړه مظاهره شوې ده او د دې مظاهرې اهمیت په دې کې دی چې د روسیې په یو پلوي هیواد کې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دوام کې د جادو په اړه یو راپور لرو، خو تر دې مخکې به نوریاس نوری درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغان طالبان د اغزن سیمونو له موانی او وسلوالو ساتونکو کار اخلي چې خزي په هنتونو ته لننه وته را وګرځوي. بریتانوي انډیپندنت ورسپانه تر دې سر لیکلاند د طالبانو له لوري د جنو او خزو پر مخ د په هنتونو د تړلو روسي اقدام او په وړاندې اعتراضونو ته پام اړولې دي. انډیپندنت لیکي په هغه ویډیو کې چې اسوشټیټ پریس تر لاسه کړی ښکاري چې یو شمېر خزي د کابل په هنتون د انګړ په مخ کې راټول شوي، ژاړي او بل په غېږ کې نیسي او آراموي. د اورسپانی په لیکنه د طالبانو دغه اقدام په وړاندې د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې استادانو د اعتراض په توګه استعفا وکړي او نارینه محصلینو هم خپلې درسي خونې پرېښېدي. انډیپندنت وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار شبنم نسیمي هغه وینا راخیستې چې په خپل ټویټر پاڼه کې له یو تصویر سره زمیمه کړې ده. په دې تصویر کې یو ښځه ښکاري چې چادري یې اغوستي او د اغزن سیم د موانی تر شا ولاړه ده. شبنم نسیمی لیکلی که دغه صحنه ستاسو زړه نه ماتوي، نه پوهیږم چې څه شی به ماتوي. سره له دې چې طالبانو خزی له لوړو زده کړو منع کړي، خو دغه ځوانه میرمن د کابل پوهنتون د دروازې په مخ کې په دې هیله ولاړه ده چې که یې پرېږدي چې پوهنتون ته ننوځي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دغه راز د افغانستان له هغو پوهنتونونو چې په لیلو کې محصل نجونې اوسېدي هم د هغوی د ایستلو پروسه پیل کړې ده. چارواکو ویلي کله چې پوهنتونونه بند دي نو ټول محصل نجونې دې هم بېرته خپلو کورونو ته لاړې شي. امریکایي د هیل ورسپانې هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي دا له بشري حقونو څخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو وروستۍ بېلګه ده چې سمدستي او په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې له غندنو سره مخ شوه. د ورسپانې په لیکنه پر دې سربېره چې دغه بندیز به افغانستان لا له انزوا سره مخامخ کړي، قربانیان د دې هېواد ټول وګړي ښځې او سړیان دي او هغه به په دې هېواد کې هغه بدمرغۍ او ناخوالې لا زیاتې کړي چې دا هېواد د لسیزو ناسمو حکومت ولیو او جګړو له امله ورسره مخامخ دی.
په اورزګان کې اوس هم دا دود دی چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلاف رامنځته کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له مسؤولو چارواکو غواړي چې د تعویز لیکونکو او کوډګرو مخه ونیسي. نور حال د سری رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې وابري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلی چې په یو داسې ښځې بل کس ته تعویز ورکړي چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه لک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپل ولیدې چې زما ډېر ملګری و، دا تعویز یې وروکې، هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، چې ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هر ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولکه به شی څه وي، بیا زی وته دغه دغه ته درېدلې وزه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شپې الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپل خسرګنۍ سره د کورنۍ اړیکې له تیرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تاسو څنګه سره ومنل نو دا خو هیڅ امکان نه لري. د برابر ټول چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې دا تعویزونه ما په خپل پیدا کړل، بارما دا تایید کړل، د غبرزي سره په دا فاش و دا خسره سلاس وخت نو شکور را خراب.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام نه خلوې ګناه او د اسلام سره پټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار د مرکزی جامع جماعت په خوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر په دی کوډ باندې هغه ضرر یې نه ګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د جګاسه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د هجه او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
زمو شخله آزادی رادیو او ریډیو آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دي توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتو جکپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تاپیو وا ګومو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې لستونز سره د چلن په اړه خبري او مشوره وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو له خوا د شزو پر کار په بندیز ژور اندیشنه ښکاره کړه او ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. د بشري نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار کولو وروستۍ بندیز په افغانستان کې له سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د شزو د استلو یو خواشینونکي هڅه وبلله. او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتونیز زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست. زملالی بشریم. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت ته چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل شوی چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دي هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته لیږلې دی، راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شو چې د پښو ویلو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنۍ کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړی و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت د چې مولوی ندیم د کابل والی وو. دا چې طالبانو ولی د نجونو پر مخ ته پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنه وکړه چې تر اوسه نه دی ځواب شوی. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمی ته هم بلنه ورکړه چې وای نه منله. د شیدینه محصولونو پر مخ ته پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوی چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک لښ پژم ټولګي پورته د انجونو شونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې شیدل رسمي دندو منه کړي. له محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز ولګاوه. حجاب اجباری کړ او طالبان همدارز شیدي ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته هم نه پریږدي.
طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللی دی او ویلي دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقوقو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شتو برخي یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکو مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان دا تمه نه کوي چې د نړیوال ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادی ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوډو د وکولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوډو چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسې راهسي بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او ریډونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړو خیل، د بشري حقوقو مدافع او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي او خبرياله او د حقوقو فعال نجيبه ايوبي پر دې موضوع باندې را سره خبري کوي. په لومړي سر کې کډوخیل صاحب تاسو ته راځم کته تاسو پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې د طالبانو د غورستي پریکړه ته په څه نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د روسي پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شرونه دوی په عبدغه د خزو د محدوده ولو د پاره د خزو د ټول انساني ژوند څخه محرومه کول یا لری ساتل د دوی لومړنی کارو چې په اجنډا کې خو دوی په شروع کې از ما په ان باندې دوی غوښته سي ځان لګ نرم دریزه وخی چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېده شي دا بل د سرحد نه خو دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو د ټول اجراءات مکه بیا ما ورو په ورو قدم په قدم باندې مختوب سي چې لومړی ښوونځي بند کړه، پانتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیب کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بالاخره ندا محمد ندیم یې درته راوسته، اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې چې څکه چې همدارقم فکر کوي او د جرأت وکړو، بالاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په مغه کې فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه دی دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادنې دوی ته سپاري او دوی به ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې تر څو پورې افغانانو ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایستي وسیله دا 15-14 میاسې په همدا رقم استعمالي، طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسې دوی غوښتنې ته لبای کوي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت پیژني. که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خو شرعي نظام هغه کې او د شرعي نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پانتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بند شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه په اصلاح اخلاص او وفاداری وکړي، د غول پارم چې غوی قانی کې چې دوی سم روان دي او د غوی حمایت هم ولدي بیا هم دی باید خزه محرومه کله ټول انساني حقونه سره. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. د پاکستان هغه د ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان به همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي او هغه بدبختی به هر وخت پسلا ګارانټی کیږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکوي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري ده او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د دښمن کې دي چې د سیمه د ټول تاریخ په دې باندې تحمل کړي.
بله زبرت تاسو تر اعظم کړو خیل صاحب صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واورېدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې مشته څو خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د شپاړس میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي. نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول که دا پوښتنه وکم، ولې داسې پرېکړې کوي چې خلک قربان دي خوابدي کیږي؟
سلام تاسو تاسو ټول درنو اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کوخیل خېټه کې د اشاره او پزم تر ډیره بریده پوري ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د خزي ذات د خزي وجود نه فېده. اصلا طالبان له خزو سره د خزي له جنس سره اساسیت لري او هغه د فتنې په توګه مني. که تاسو بیلابل روایتونه دی وګورئ دی په نظر باندې خزه فتنه ده او دا فتنه شتر هغه د پوری محدودې دای سي دا بخیل دي. خاطر سی نارینه او ته سالمه ټولنه ولرو د خزي غږ باید په ستر کې، د خزي رفت آمد باید په ستر کې، خزه بیل ضرورت نشه د ضرورت نه کورونه او یو خزه هغه څوک دي چې د کور په چار دیوالې کې. نو دا د طالبان ټول هغه فلسفه ده. ولله بل هغه کې سیاسي تراو تر ډېر بوري پوری شواهد او آثار دا ښکاري چې د طالبان د خزو د حقوقو مسلې نه سیاسي استفاده کوي. لغه وخت نشي دی د سیاست ډګر تراغلی دی. کدا نږدې مثال نه راوګور د دوه تړون ته وګور درې ماده مشخصا وایي چې طالبانو ته خط کړی د ښځو حقوق او د بشر حقوق په درناوي کې. بیا د دې سره مرکو په ویناو کې وکتل شو دی ول مو به د ښځو حقوق ته درناوي کوي په مجره د دې سیاست ترالو د خپل بڼه بدله کا او خپل غ اصلي چیرې بیر تر اوسه واغه ټول غ په اصلاح لا بیګران چې دی په د تیر څو کلو کې لا بي کول طالبان بدل سوی دی. دغه پر مخ مې یو کلکه سپیره ورکړه په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلیدونکی نه ده. که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کیږي. لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړ، وروسته لغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګه کړ، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یې ړنګ کړ. هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسولو ټول ملغا اعلان کړ. د ښځو سیاسي ګډون، ټولنیز ګډون، د کار حق، د تحصیل حق، دا وار په وار ځینې وخت یو د پوهنتون ته د تګ حق او چې بېلابېل محدودیتونه چې هره ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردیو نارینه او د امر بالمعروف د متصبینو په نامه درېدل او سر تر پایه چکول او بعد لغه په یو بل باندې جون له درس ګرځول او زرتوري کول، دا کار پاتو چې د اخري ما په نظر هغه اخري میخ ده چې د ښځو د حقوقو پر تابوت باندې وواهو. اگر چې دا زه ډېر له دې تصمیم نه ډېر زیاته په اصطلاح شاکم نه یم، په دې خاطر چې کوم په طبیعي شکل باندې وځي دغه دوام کړی وروسته له درو څلور کلونو نور څوک نه درلود نجونې چې راسي کانکور ازموینې کې امتحان ورکړي او بیا پوهنتون ته ولاړ شي. دې خاطر چې دوی ثانوي زده کړې نجونې لپاره بندې کړی یا دا تدریجي مرګ او سلاول روان ول، په دې ډول حداقل توقع داسې نه کېده چې په سړو سیمو کې یو یا دوه ازموینې د نجونو پاتې دي او په ګرم سیرم کې هم د نجونو سمسترونه په نیمایي کې دي او په نیمایي کې داسې فیصله ورکول. نو دغه هغه څه چې تاسو اشاره ورته کوي واضح دغه ښکاروي تړاو ښکاروي. په دې معنی چې دوه ورځې مخکې له چمن او له کوټې نه د علماو یو هیئت راځي کندهار ته او د کندهاري شیخانو سره کښېني او سملاسي چې دوی ځي دا فیصله راځي. یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راول او خپل شمله کې الزواهر راوړل، ورسته دوه ورځې د لټګ نو ورسته یو ځل الزواهر په کابل په شیرپور کې راشن کې او په غوانی عمل کې یو الزواهر وجل کې یو غټول مسله. بیا د پاکستان یو وفد د هیئت راځي کندهار ته، دوه ورځې ورسته بیا د خزو په وړاندې دا ډول عمل ترسره کی. دا پریکړه په هغه ورسته دا تصمیم نیول کې چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځانګړي استاذ د افغانستان لپاره طالبان پر وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي. اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی. لبلی خو د بلاول بوټو خبرې هم کتا شو او په دروسې کې نیویار کې هغه به اثر نه ای سالته ویلی د طالبان باره کې د خبرې کړي. نو تاسو کدا درې نقطې راوړي سره یو ځای کې ووازي خبره د شکاروي چې لمړی طالبان طبیعتاً د خزو له وجود او لزات سره حساسیت لري. دویمه خبره دا چې طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنه وهنی دی او ابزار په توګه کاری او هر هغه وخت چې په دې باندې فکر کوي چې ولاد موږ د رسمن پیژندلو وخت یا پر موږ باندې بندیزونه ډیری په هغه وخت کې د خزو د حقونو مسله دی او عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي چې نړیوال به دې ته امتیاز ورکړي. او درېمه خبر دا چې د پاکستان اړیکه له دې سره واضح ده، د دې خطر چې خره اوازه علائم
مننه صالحي صاحب. فروزان رسولي تاسو ته هم شرح لاست وایم. د تاسو واوریدل چې شبنم صالحی صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، دوی په وینا په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړي چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زد او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپل غواړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، دوی ورسره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی په بیلابیلو مواردو کې، دوی ته ورغلي دي غونډو ته او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي. په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د پینل کې ټول غړي چې بغډون کوي ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. از ما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي، هغه مفکوره د تعلیم د زده کړې او د پرمختګ دغه پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پیژم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړي هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مدرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري. نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به وي چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نه سو ویلی او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کم دغه منطقی کې چې موږ ژوند کوو چار دو ګرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو ګواش بولي او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان یو پرمختللی افغانستان هغه ډیر چار دو ګرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي د خلکو څخه کیږي هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. مشکو ګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلی دي که وزارت معرف او که تحصیلات عالی او هغه ډول وزیران دوی ټاکلی دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه د دوی پیغامونه واوریدله په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته را جذب کړي هغه خواته بلنه ورکړي. متاسفانه دوی د هغه خلاف همیشه خبرې کوي، تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا د دوی دا خبرې دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپل معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی، هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي امکانات استا چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه کښېنه او خپل د حقونو څخه محرومه کړي. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوې ټولنه وي، او هغې ټولنې څخه هر ډول سوې استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، او امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پوهیږو. ډېر زه خپله پرون یو حالت وراباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي راو. زه پوهیږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي هر عکس العمل شي دا شی چې موږ ټوله ډېر ځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې وو که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کوم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافع ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافع سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیره حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده، تاسو کولای شئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرف لاستر توام خپلواک صاحب په دې خبرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای شي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه، سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هیوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اسلام تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا امیری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیګم د اروپای اتحادیې کسان هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو خو کومه ده، خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شی؟
بله، بله پوښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم. پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پرېکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه ووایست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم دي پرېکړې نه یو متاثرې. دا ډول وسوي چې زه بېګاره سي خپل ځای نه پورته کېدلی نه سم، لکه زه دغومره خپګان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمسټر وو، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل یې غوی ځینو سږ کال پایلوله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري. که نه کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې او بیا دغه تنغه ستال لاسونو نو وتخته وسی لتان تیل لاس ورکه هغه ټول چند انسان زوري زکه چې تا خو لیدل چې ته کول سي تر لاس کې او بل د افغانانو په پاکسریتو سیمو کې به دغه خای لومړی نسل جونی وچ دی پونتون ته تللی او دا چې دوی بیرته بیا په خپل کورنوي کې په خپل خپلوانو کې څومره خبرې د دې په سر غمل دي څومره مبارزه کړې ده څومره تغییر راوستل دی ته دغه ټول خبرې د شاوخوا موزغمه خای اکثریت دغه لومړنی نسل مو سږي چې پونتون وای او بیرته بیا دفتن دغه لاس ورکړ دی یو هیڅ هیڅ په خاطر لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی هیڅ منطق نشته هیڅ خبره تشریح شوی نه دی چې واضح نه دی لومړی کال کې چې راغله لاره د ټولګي جلاس ول ته ټول ډیر کابل پونتونونو کې جنې جاب کوله چې واده پورز باندې چنجلې راغلی وغه په تور کالو کې راغلی و د افغانانو په منځ کې بيخي کفر دی چې نه وي د تور کالی واغوندې تر څو کلونو پورې نه وي تور ټکرې نه بسره تر څو کلونو پورې نه وي تور کالی نه غوندي اړ خپل واده پورز از مې تر راغلی و په تور کالو کې راغلی و ځکه چې غیته درس مهم و ځکه چې غیته مکتب مهم و لیکن سره له دې هر څه چې ته د غټولو محدودیتونو ته غاړه کېږې سره له دې هر څه چې ته غټولې خبرې په ځان باندې ومن او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تیرو یو نیم کال کې هغه څه ډول نصاب تدریسېده څومره ډېرې هغه تغییر کړی دی په هغه کې څه شی تدریس کېدل لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې او نجونو سره بل تبیز په دې تیر یو نیم کال کې دا کې د اکثریت ټولګوی ته بوستادان نه ورتلل هغه کوم چې لایق استادانو خو استادانو غړي ټول د لکارو مکتب سنفون ته ورکړي د نجونو سنفون ته نه ورکړي ډېر به بیرته وخیره رخصت ولی نو سره له دغه ټولو تبیزونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پونتو ته سره له دې چې هر ورځ تفتیش راتلو سره له دې چې هر ورځ په دې باندې نظارت کېدل او پښتني ګرویګن کېدل د سمارټ ګرځند ټلیفونونو ور باندې بند شول نه پیغام
ډېر مننه
پیغام جواب ګور نه پیغام بوتونه ګور لیکن د دې هر څه سره بیا هم دوی تلې خو بیا یې هم ور باندې بند کړه
ډیره مننه خپلواک صاحب
دا یو تراژیدی
بلې شفیقه جان ډیره مننه تاسو ته به بیرته بیا راسمه ورسته د بخښنې نړیوال سازمان مشره څېړونکو سمیرا حمیدی هم لمر سره په دې خبرونه کې ده مننه سمیرا جان چې لمر سره خبرې کوي ستاسو پام د ملګرو ملتونو هغه راپور تر اړوم چې وایي د ډول پریکړه د طالبانو چې د نجونو پر مخ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې د شوزو پر وړاندې به د تاو تریخوالي کچ لا زیات کړی اجباري ودونه به زیات سي په دې برخه کې آیا تاسو هم ورته اندیشنه لرئ
خوب واضح است که ما اگر خانم ها و دخترای آگاه و با دانش و تحصیل کرده داریم فرق میکنه تا به ای که اونایی که هیچ نوع دسترسی به تحصیل و تعلیم ندارن آگاهی از خود ندارن آگاهی از پیشرفت های جامعه و دنیا ندارن به خاطر که اجازه برشون داده نمیشه که درس بخونن و تحصیل بکنن طبعا این خودش تاثیر خود داره و شما اینو باید فراموش نکنیم که متاسفانه قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا خشونت علیه زن در افغانستان وجود داشت و یک و متاسفانه البته کاهش پیدا کرده بود اما از بین نرفته بود اما ما امروز وقتی که میبینیم تنها مسئله بسته کردن پانتون ها یا دانشگاه ها در مقابل دختران نیست این خود حضور طالبا و خود بودن از اینا تمام سیستم و تمام ساختارهایی را که خانم‌های دیگه صحبت کردن بالایش میمانای دیگه در پنل صحبت کردن این همش تاثیر خود داره و به یکی دیگه مرتبط است شما فکر کنین وقتی یک نهاد نمی داشته باشین که یک خانم بره به اوج مراجعه بکنه و درخواست بده یا کمک حاصل بکنه اگر یک سیستم عدلی و قضایی که جوابگوی نیازمندی های زنا باشه وجود نداشته باشه اگر البته وقتی که سیستم عدلی و قضایی یا حاکمیت قانون به شکل درستش نباشه طبعا مسئله خشونت تبعیض علیه زن و دختر اوتوماتیک زیاد میشه و ما اما تو که بیشتر گفتم در افغانستان ایتو نبوده که پیش از 15 اگست وضعیت زنها و دخترها در افغانستان از نگاه خشونت جنسیتی و تبعیض خوبتر بوده. قوانینی که مثلا گروه طالبا از بین بردن، هیچ نوع قانون امروز ما نداریم، قانون مرگ خشونت علیه زنان یا پالیسی های دیگه. همچنان افغانستان حداقل به 9 کنونسیون بین المللی الحاق است که حداقل 2 یا 3 کنونسیونش بیشتر بالای تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زن تاکید میکنه که طالب به او اصلا احترام نداره و اصلا او را نمیپذیره و این همش اما تو که پیشتر گفتم به که دیگر ارتباط داره و در آخر روز متاسفانه مشاهد یک وجود کلان در افغانستان هستیم و داینده خود
اوریدون کو دغه بحث وخت هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه ډیره مننه چې لمر سره په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ټولو ملمنو څخه هم ډیره ډیره مننه.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19:21 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2000 او 15 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.